کمو مصارفو هم منزل کیدلی شي، خو که په دې مراسمو کې ډیر مصرف کیږي نو ناسالمې سیالۍ ته لار هواروي، چې سبب بیا هر څوک هڅه کوي خپله کلیزه تر نورو شانداره ونمانځي او ډیر مصارف وکړي.
د دې بیا یو لوی تاوان دا دی چې ځینې خلک د کلیزو په نمانځنو کې لوی افراد کوي. افراد یې دا دی چې مثلا د یو ملګري کلیزه کولی شي چې دوی په 1000 افغانۍ ولمانځي، په 2000 افغانۍ ولمانځي، خو دوی بیا په دې کې افراد کوي. ځینې ملګري داسې وي چې په 1000 مصارف هم کوي، مثلا 500 مصارف یې وکړي که نه، چې دا بیا یو نو ډیر لوی تاوان هم دی او ډیر لوی افراد هم دی چې دا بیا کولی شي دا خپل کلیزې په یو ښه دودی په بد دودی واړوي. مثلا لکه زموږ ودونه، مثلا مخکې به ودونه چې خلک کول یو لک مصرف چې ډیر پیراغو یو لک پیراته، خو اوس دا اقتصادي سیستم نه که سړی ورته وګوري خلک هوټلونو کې کوي لکه په همدا کلیزو منزل ونته، اوس ته مجبور چې 15-16 لکه په دې باندې مصارف وکړي او دغه باید ولمانځي. که ویل ولمانځي دا د ټولنې او د سیستم غوښتنه ده، که ونه کې بیا خلک شاید یو څه درپسې ووایي یا تا ته د خپله په زړه کې خوند درنه کړي چې دا ما لمانځل چې کوم و، یا مثلا زما کوژده وه یا د زما واده و یا زما کلیزه وه، دا په ښه شکل ونه لمانځل شو.
لطف الله ستانکزی وایي د کلیزو لمانځل باید یو هدفمند کار وي، او هغه کس چې کلیزه لمانځل کیږي باید په دې فکر وکړي چې په تیر کال کې څه وکړل او په راتلونکي کال کې باید څه وکړي.
نو دا کلیزه چې لمانځي باید د په اهمیت باندې څوک پیږي چې ولې لمانځم کنه. نو که سړی فکر وکړي چې دا تیر یو کال څنګه تیر کړی دی، په ده کې ښه کارونه کړي دي، په ښو کارو باندې هغو ته هغه زیات کړي او کوم بد کارونه چې کړي دي هغه تکرار نه کړي، او د خپل تیر کال وارزوي چې په ده کې ما څه لاسته راوړنې درلودې، نو بیا به فکر کوم یو ښه ښه کاري. او د راتلونکي کال دپاره هم سړی باید پلان ولري چې زه په راتلونکي کال کې څه غواړم وکړم، هماغه کال چې را رسیږي یا کومه ورځ چې بیا خپل کلیزه لمانځي، نو یو ښه بانه به وي چې په ده باندې فکر وکړي چې دا کار مې څنګه تیر شو. نو خصوصا کوم کسان چې دا د 10 کلو نه کمی ځوانانی یا تنکي ځوانانی، او بیا د 10 نه 10 کلو تر منځ په ده کې طبعاً انسان ژوند چې زیاتیږي هم د سړي په هغه اولویتو کې او لومړیتوبونه چې دي په هغې کې تغیرات راځي، د دې لپاره هم دا ګټوره ثابتېدای شي.
د څنګه له ازادي رادیو څخه اوري د خبرونې پادي برخه کې زموږ همکار همایون هواد د پوهنتون له استاد او د ټولنیزو مسایلو له کارپو قیس محمدی سره مرکه کړې ده چې د ځوانانو ترمنځ د کلیزې د نمانځلو په تاثیرات ورسره خبرې کړې، او په پیل کې ترې پوښتلي چې کلیزې باید څه ډول ونمانځل شي چې اقتصادي تاوان یې ډیر نه وي.
سره د دې چې د کلیزې تجلیلول یو ښه رسم دی او په جامعه کې په کورنۍ کې دا مثبت تغیرات راوستلی شي، ولی که د افغانستان غوندې نورو هیوادونو ته وکتلی شي، دلته د کورنیو د وګړو تعداد ډیر زیات دی، او په دغسې حالاتو کې بې ځایه مصرف کول، ډیر مصرف کول باعث د دې کیږي چې د یوې خوانه د کورنۍ عواید صدمه وویني او د بلې خوانه مصارف په بې ځایه ځایونو کې شوي دي. مثلا که یوه کورنۍ 15-16 ماشومان لري او دوی په کلیزه باندې ډیر مصرف کوي، کیکونه راوړي او داسې نور مصارف کوي، نو دوی مجبور دي چې د نورو مصارفو نه پیسې راکمې کړي او په دې باندې ولګي. په یواز د دې دوی کولی شي دغه پیسې په تفریح باندې مصرف کړي، دغه پیسې په تحصیلاتو مصرف کړي، په کالیو باندې مصرف کړي، چې دا کولی شي د دوی د کورنۍ ژوند بهتره کړي، د دوی هغه صحت بهتره کړي، او د دوی عواید کې دشي پاینده کې دا ډیر لوړ کړي. مګم که په کلیزو تجلیل ولو باندې منګه ډیر پیسې مصرف ته ورسو، نو دا یو نو زیاده پیسې ده.
استاد کله چې د یو ځوان کلیزن منزل کیږي دا د په ژوند څه اثر کوي
د ټولنې له نظر او د کورنۍ له نظر؟ زه فکر کوم چې د سالګری تجلیل ول د کلیزو تجلیل ول د مثبت تاثیر لري. د وی خونه دوی ته د ځان اهمیت زیاتی کی، د بل خونه دوی ته منګه کولای شو اظهار د خوخی وکړو چې دوی په دې کورنۍ کې شته دي، موجود دي، او د دې سره سره رواني مثبت تاثیرات هم لري. مثلا د هغه چا چې کلیزه تجلیل کیږي دوی داسې احساس کوي چې د دوی موجودیت په دې دنیا کې په دې کورنۍ کې ډیر ښه دی او خلک خوشاله کړي دي. مثلا که د دوی دغه کلیزه تجلیلیږي نو کولی شي دوی ته داسې احساس ورکړي چې دوی د خپل موجودیت نه خوشاله دي او کورنۍ د دوی په موجودیت باندې فخر کوي. ولی هغه څوک چې د دوی کلیزه نه تجلیلیږي ممکنه ده چې داسې احساسات ona lari.
درنو اوریدونکو دا و د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک لیو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا زدی رادیو درنور دونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدلې چې د کورنۍ د غړو ترمن زید او قسط موجود وي؟
ډیر زیات هم قسط کو داسې هم کله کېده چې موږ به یو هفته یو نیمه هفته به موږ د یو بل سره خبرې نه کولې.
د کورنۍ د غړو ترمن قسط او کینه کوم مشکلات راولړوي؟
که قسط او قسطبازي دی او که بې اتفاقي راځي کور کې بد نظام راځي یو یو خواته زی.
او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟
یو لارې دار چې موږ په کورنۍ کې د هر څه خبرات.
قدر من اوریدونکو نن همدې موضوع ته تم کېږو چې ولې په ځینو کورنیو کې د کورنۍ د غړو ترمنځ زید ګیلې او تاوتریخوالی موجود وي او دغه عمل په کورنیو کې کوم مشکلات جوړوي او د حل لارې څه دي. د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې دارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. ملتیا مغواړم.
عزت مند اوریدونکو کورنۍ لمړنۍ ټولنیز بنسټ دی چې د شریک ژوند پیل پکې کوو او له دې کورنۍ نورې کورنۍ جوړیږي. کورنۍ د ټولنې یو وړوکی واحد دی چې د نسل د ډیرولو او د ماشوم له روزنې سره سره ډېرې نورې دندې هم لري. د انسان په ژوند کې یو لوی لامل چې له انسان سره په ټولنیزتوب کې مرسته کولی شي هغه په کورنۍ کې د هغه د ماشومتوب پړاو او تجربې دي. که د کورنۍ فضا له مینې، محبت، تېرېدنې، صمیمیت او په ورته وخت کې له دښمنۍ، کینې، کرکې او تاوتریخوالي ډک وي، ماشومان ټولنیزې عاطفې او احساسات له مور او پلار او خویندو ورونو سره تجربه او زده کوي. د کورنۍ غړي یو پر بل پورې تړلې وي او هر راز فردي ستونزه او ربړه کولای شي چې د کورنۍ نور غړي هم په مستقیم او غیر مستقیم ډول تر اغیز لاندې راولي. په کورنۍ کې زد او کینه د کورنۍ د صمیمیت فضا په ناخوالو او خفګانونو بدلوي. هم به تړاو د کابل د لسمې ناحیې اوسیدونکي هیله وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ زد او قصدونه موجود وو. نوموړي زیاتوي:
موږ اته خویندې وو، یوه مشره خور چې مې وه هغه واده وه، اوه خویندې نور په کور کې وو. همیشه وخت په زما مور کشرې لور ته ډېر ناز او نوازش ورکوه او ما به ډېر زیات رنځ وړو، ډېر زیات به هم قصد کوو. داسې به هم کله کېده چې موږ به یوه هفته یوه نیمه هفته به موږ د یو بل سره خبرې نه کولې. زما کشره خور چې وه هغه ښایسته وه، همیشه پچې موږ سیمارکه راغله هغه به خوښوله. بیا زموږ یو گاونډی ښځه هغې زما مور ته ویل چې خو ته اشتباه کې باید چې مارکه راشي، دا کشره لور دې ته یو ځای ته ولېږې پټه کړې. بیا به نو هغه کشر خور به موږ ته پیغور راکړو چې زه ښایسته یم، هر څو خوښۍ تاسو څوک نه خوښۍ. دا به هم یو جنګ و. موږ ته بیا ډېر زور راکړو. بیا به ما بیخي کله وژړل. ما ویل چې ولې داسې کېږي. همیشه وخت به موږ مور سره مور ته به هم پیغور ورکوو چې ته په اولاد کې فرق کوې، هغه لور در باندې ګرانه ده، موږ در باندې نه یو. داسې به همیشا ښه وخت پیخیده.
سالم کورنۍ سالم شخصیت روزي او ټولنې ته وړاندې کوي. ل سالم شخصیت سره د سالم روان مفهوم تدای کیږي او ل سالم کورنۍ سره بیا ځینې نورې خبرې لکه د کورنۍ د غړو ترمنځ کلک پیوندونه، خې انساني اړیکې او ګډې موخې او ارمانونه د انسان ذهن کې تاویږي. په ټولنه کې داسې کورنۍ هم تر سترګو کیږي چې په هغې کورنۍ کې د کور ټول وګړو ته خپل حق او حقوق ورکول کیږي، نو ځکه د کورنۍ د غړو ترمنځ زد کینه نه وي. په همدې تړاو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی بشیر احمد هغه شخص دی چې کورنۍ د نوموړو جنجالونو سره مخ نه ده. نوموړی داسې راته غږېدلی دی:
منګا خپله کور کې درې ورونه او دوه خوندې یو، پل د منګا خپله کورنۍ کې خدا خبره نسته. د ما خپله پلار مې ډاکټر ده او مور مې هم تر دولسمه پورې درس ویلی ده. ما په اند همدا به اصلي وجه یي چې زموږ په کورنۍ کې دا خبره نشته، زد و اناد و مابین کې. زمونږ مور پلار نو الحمدلله ښه ده، د هر ورور د هر خور په حق باندې رسېدلی دي. او بل یو یا بل علت به هم ما په نظر ما په اند دای چې د منګه په کورنۍ کې څه هر کار کېږي یا هر چا ته په خپل حق باندې رسېږي. مثلا که جنجال څه وي، کومه دوا څه وي، هر یوه ته یې په یوه سترګه کتلی دي، داسې نه داسې تفاوت راوستلی یا فرق راوستلی. نو همدا وجه ده چې دا جنجال و هغه نسته په منګه په کورنۍ.
دغه راز د کابل د مکریان اوسیدونکي بی بی حاجي وایي چې اکثره وخت مور او پلار له خوا د اولادونو ترمنځ تعادل نه مراعت کول او د هغوی حقوق په مساویانه توګه نه ورکول دا هغه علت دی چې د اولادونو ترمنځ زد خفګانونه او قصد پیدا کوي. نوموړی وایي مور او پلار د کورنۍ په راس کې قرار لري او که مور او پلار خپله دنده په ښه توګه سرته ورسوي نو د کورنۍ د غړو ترمنځ به زد کینه نه تر سترګو کیږي. هغه زیاتوي
مور او پلار باید زوی او لور په یو سترګه وګوري. هر اولاد ته همدا یو رقم ناز ورکي، ضرور نه ده چې مور او پلار پکې فرق وکړي. شکر ټول صمیمي دي، څلورې واده دي، همدغه یوه کور کې ده، ټول اولادونه په یو سترګه وګوري. د فامیلي ژوند په قرار په آرام دي. بعد نتیجې همدغه د بیخي سره بیلیږي، خوند ورونه بیخي سره بیلیږي، جدا کیږي، رفت آمد قطع کیږي، دغه بده مینه محبت قطع کیږي، خلاص دغه بده پیل.
دا چې د اسلام له نظره په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ زد کینه او خفګان څنګه خبره ده، د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي او اسلامي ثقافت ډیپارټمنټ استاد پوهنیار محمد شریف عمرزی داسې راته غږېدلی دی:
اسلام د مینې او خوت ورورګلوۍ صمیمیت دین ده. خلق عظیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه همدې ته وایي چې سل من قطع که، هغه وایي وصل کول هغه چا سره ستا سره قطع د رابطو کوله، مور لور سره او خپل لورګا خويند خپل منځونو کې خويند لورونو سره اورونو له خويند سره وزد وزد بازی دا منه دی. او دغه وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مسلمان ته جایز نه دی چې یو بل مسلمان رو زیات له درې ورځونه پریګ دی. نو دا خو د نور خلکو لپاره چې انما المؤمنون اخواتون، چې ټول مسلمانان سره ورونه دی، هدف یې هغه ځای کده دا چې دی کورنۍ په منځ کې دا مستونز پیدا کیږي، دا په ترقی او لاس اسلامی شریعت د مخه نیسي او دا معنی کوي چې باید دا کار ونه کړي، یو بل سره ضد ونه کړي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه راخستی دي چې په ګډه یې سره اورو.
زمان مقدس دی، د کابل اوسیدونکی یم. زما نظر دا دی چې دا قصد و قصدبازی دا ډیر بد عمل دی، او که قصد و قصدبازی دی و که به اتفاقی راضی کور کې بد نظام راضی، یو خواته زی بلبل خواته مور پلار اولادونه ټول یو له بله جدا کیږي.
زمان میراجان شاشید قصد قصدبازی که خبر نه، کور خود مینه و محبت ده. زما خام سی راتو سی پیو دسترخوان کی نی مور و پلار رون ده خویندی دا د مینه و محبت کور ده.
زمر سالیم د کابل سیدین کیم د مکریم، دا ډیر بد عمل ده.
درنو اوریدونکو، دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د کورنۍ د غړو ترمنځ ضد او خفګانونه منځته راځي، کومې بدې پایلې لري او حل لارې څه دي، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې او تربیتي علومو د پوهنځي له رئیس پوهندوی ستارالدین صدیقي سره مرکه کړي چې ستاسې پام ورته را اړوو.
استاد لمړی پښتنه و داسې مطرح کو چې په ځینو کورنیو کې دغه د خویندو ترمنځ، د ورونو ترمنځ، د مور د لور ترمنځ، د پلار د زوی ترمنځ دغه ضد او ضد بازی جارو جنجال وي، علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې داسې کار کېږي په کورنیو کې؟
تر ډېر حده ممکن ده چې یو عامل یې د یو د بل د حقوق نه مراتول. په کورنۍ کې تاسو پوهېږئ چې هر څوک ځان ته ځای لري، هر څوک ځان ته موقف لري، او هر څوک ځان ته صلاحیت لري. یو عامل ممکن ده چې دغه عدم د مراعات د حقوق د یو بل دي، نو باعث دي کېږي چې کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته سي او زر زد بازی رامنځته سي.
استاد، اوس مثلا په یو کورنۍ کې دغه مشکلات رامنځته شو، د دوه خویندو منځ کې اختلافات دي، د مور د لور تر منځ کې اختلافات دي، جګرخونیانې دي، اوس مور او پلار ته څه لازم دي چې د کومو کړو نه ګټه پورته کړي تر څو دغه موضوعات، البته دغه مشکلات، دغه زد زد بازی لږ سره کمی کړي؟
چیرې مور او پلار د فامیل هر استا د دوه موقف په اساس باندې وګوري، ترجیح ورنکړي، هر چا ته خپل حقوق ورکړي، دا به خبره وي. کله چې دغه رقم مشکلات رامنځته کیږي، باید هغه د دوی هغه جرړې یا ریښې باید وسیلل شي. باید فکر وکړي چې دغه فرد مثال زما زوی زما په ضد ولاړ دی، خدای نه مکړه، لور مې فرد مثال د اولادونو ترمنځ یو کشمکش ده، دغه جرړې باید معلومې کړي چې ریښه یې چیرې، ولې دا رامنځته کیږي. کله چې ریښه یو موضوع معلوم شوه، بیا موږ کولی شو چې حل لارې ورته وسنجوو.
استاد، اوس دغه تاوتریخوالی چې په کورنۍ کې ده، د خویندو ترمنځ، د ورونو ترمنځ، د مور د لور ترمنځ، دا ټولنې ته او کورنۍ ته کومې رواني مشکلات جوړوي؟
تاسو پوهیږئ چې کله چې یو څوک په کورنۍ کې رواني روغتیا یې ته سلامه ورسیږي، فکر یې مغشوش شي، حواس یې مغشوش شي، نو دنه به توقع نه کیږي چې کله چې جامعې ته ځي، کله چې دفتر ته ځي، ممکن په شکل د اشکالو باندې د خپل عقده ظاهر کړي. ممکن ده چې چا سره ښه رویه ونه کړي، ولې اصلي عامل یې په کورنۍ کې دی. ولې دا کولی شي چې په باندې، په چاپریال کې، په محیط کې، په دفاترو کې هم دغه اضرار هلته ښکاره شي. او کورنۍ ته مشکلات باعث دیږي چې کورنۍ کې دغه ستونزې ورځ په ورځ زیاتې شي، او حتی باعث د انحلال د کورنۍ شي.
استاد، اوس د حل لارې څه دي چې باید کومې لارې پیشنهاد شي چې دغه مشکلات ته خاتمه ورکړ شي؟
ما مخکې عرض وکړو چې یوه لاره اداره چې مونږ په کورنۍ کې د هر چا حقوق مراعات، دکه مراد ور په راس د کور کې واقع دي، هغه کنټرول د کور په لاس کې لري، نو ښه به دا وي چې مور او پلار لور ته خپل حقوق ورکړي، زوی ته خپل حقوق ورکړي، ترجیحات ورنه کړي. په اوسنۍ موږ په هیواد کې فکر کوم د څلوېښت نه ډېر تلویزیونونه او د صدو نه ډېر راډیوګانې موجودې دي. ښه به دا وي چې زموږ دغه رسنۍ چې فعلاً موجود لري، دغه مسایل په خپلو برنامو کې ډېر خپاره کړي، روانشناسان راوغاړي، د حل لارې چارې ورته وسنجوي. دا کولی شي چې اسلامی کتابونه، روانشناسی کتابونه، تربیتی کتابونه ولولي او په اساس دغه خپل اولادونه وروزي.
ډېره مننه کوم استاد.
تاسو مننه.
خو ګوردونکو، ارواپوهان وایي د ښه سواد درلودل، عامه پوهاوی، د یو بل د حقونو پیژندل او مراعاتول ټول هغه څه دي چې په یوه کورنۍ کې سالم شخصیتونه روزل شي. دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
سما شومان زمون دام د بابا وطن دام د دادا وطن پمون باندې ګران دې تا افغانستان پمون باندې ګران دې تا افغانستان دا زمون زیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن مو زانگ دا افغانستان دا وطن مو زانگ دا افغانستان درلم شفا وطن زرگین پیرو